درنو دوستانو ستړي مشې دی ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې موزه اجمل انت حرکت کوم په الهم د افغانستان سیمې او نړۍ له مهمو خبرونو کو د کډوالو نړیوال سازمان ویل پاکستان افغانستان ته د افغان کډوالو پستنیدو کې د روان میلادي کال لا پایل راهیسی دیار لسلنه زیاتواله راغله د تازه شمیرې د کډوالو نړیوال سازمان په غو ریپورت کې ورکړي چې د جمعې په ورځ خبر شوه ده په ریپورت کې ویل شوی د جنوري په دوو وروستیو ونیو کې نږدې لس زره افغان کډوال افغانستان ته له پاکستان نه ستنه شوي دي په دې اړه وروسته په خبرونه کې ریپورت لرو بلخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي وی اساسي موضوع چې د اسلام آباد او طالبانو د حکومت ترمنځ اړیکو ته زیان رسولې په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي خوندي پټن ځایونه دي د دې وزارت ویان شفقت علي خان په خپل ونیزه خبري غونډه کې ټینګار وکړ چې پاکستان دا موضوع په وار وار د طالبانو له حکومت سره شریکه کړې ده او ورته ویلي دي چې د دوارخیزو همکاریو د دوام لپاره باید د غستونځه هوار شي نو مولوی ویلي تر هغه چې افغانستان کې د خبره د طالبانو د تحریک پټن ځایونو مثلا نوی حل شوي د دوارو لورو ترمنځ همکاري ناممکن ده تر دې مخکې د پاکستان صدر اعظم شاباز شریف هم ورته څرګندونه کړې وی او ویلي و چې پاکستان تملري د طالبانو حکومت د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه کې همکاري وکړي او ملاتړ ترې وکړي د طالبانو حکومت تر اوسه د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د ویان د دې تازه څرګندونو په وړاندې خبرګون نه دی خوده خو له دې مخکې د پاکستاني چارواکو دا ډول داوی تل رد کړي طالبانو همدارنګه ویلي چې پاکستان د خپل امنیت غم په خپل وخوري او نورو ته د ملامتۍ ګوته نه نیسي د حماس لخوا يرغمل شوی درې اسرایلیان چنن د غزي په ترانګه کې خوش شول اسرایلو ته ورسېدل د اسرایل او حماس ترمنځ د اوربند هوکړه لمخې به اسرایل هم نن د ورځې په ورستوي کې په سلګونو فلسطینی بنديان آزاد کړي د غدرې اسرایلین بچي د غزي ترانګې په خان یونس سیمه کې د نړیوال سره سلی بسازو تل سپارل کېدو وروسته د اسرایل په جنوب کې یو پوځي مرکز ته لیږدول شوی هلته له خپل کورنۍ سره یو ځای شي نړیوالې رسنۍ ریپورت ورکوي چې د دواړو لورو ترمنځ اوربند چې نږدې څلور ونې مخکې نافذ شوی په وروستیو ورځو کې وروسته لاغې له خطر سره مخامخ شو چې حماس اسرائیل له شبه هوکړې څخه په زرغړونه تورن کړ او ګواښ وکړ چې روانه ونې به نور اسرائیلي یرغمل خوشي نه کړي اسرائیلي هم په غبرګون کې په غزه کې د جګړې د بیرته پیلولو ګواښ وکړ حماس هغه ډله ده چې د امریکا متحده ایالاتو او اروپایي ټولنې د ترهګرو ډلو په لیست کې شامل کړي د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي وايي د امریکا له پوځي مرستو پرته د اوکرين د روسي د يرغل په وړاندې مقاومت نشي کولای زيلنسکي دا خبره پرون پاغه مرکه کې وکړه چې د مونشن په نړیوال امنیتي کانفرنس کې د هغه وینا وړاندې خبره شو د زيلنسکي په ټکو اوکرين به د روسي په وړاندې د بقا لپاره لډیر ستونزمن حالت سره مخامخ شي زيلنسکي په دې مرکه کې ان بي سي نیوز ته ویلي که څه هم دوی د خپل پوځي تجهیزاتو تولید پیل کړی خو په ټکو یې د امریکا د مرستو نشتون پرې نشي جبرانولی او د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر خبرداري ورکړی چې ایران د غني شوو یورانیمو میاشتنی تولید د وسلو د تولید کچې ته نږدې کړی او د دې هیواد د اټومي پروګرام د مخنیوي لپاره یې به هوکړې ته د رسیدو لپاره فرصت ډیر کم دی د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې عمومي رئیس رافیل ګروسی د مونشن امنیتي کانفرنس په څنډه کې ویل چې تهران د شپېته سلنه غني شوو یورانیمو میاشتنی تولید نږدې وچنده زیاتوي خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل ازادي رادیو ډاٹ کام زموږ ویب پاڼه ده چیرې چې تاسو دا او نور خبرونه په تفصیل عکسونو او ویډیوګانو سره کتلی شئ وړاندې په دې خبرونه کې دا ریپورتونه او مطالب اوریدل شي دا کډوالو نړیوال سازمان له پاکستان څخه دروان میلادي کال د پایل راهیسی افغان کډوالو د ستنیدو د زیاتوالي خبره دوی وایي د جنوري د میاشتې د پایل راهیسی هغه کډوال چې افغانستان ته ستنیږي شمیر یې دیارلس سلنه زیات شوی دی خو افغان کډوال وایي په پاکستان کې ستونزمنو شرایطو او زورونو لدې هیواد وتلو ته اړ کړی دي
بس خپل ډېر مشکل په سره مخ دی بس پاکستان هغه اوس بل چا مینه کې اوسې په خپل سر پران نه لږ اوسې او بس نور ولا چې تا په
دا طالبانو د لوړو زده کړو وزارت له لوري د افغانستان د سړو سیمو د سلګونو محصولونو لپاره د دینی او ساينسي سیمینارونو تنظیم لا پراخونی وکړه ولی پریرپ لګ دا متقاعدینو له هغه ستونزو مو هم خبره وو چې وایي د طالبانو د حکومت ورستۍ پریکړه چې وایي دوی د محکمو کې د خپل حقوق لپاره راشي دوی ستونزې نشي مور
بدل کسي بارم سره بوله مر مهرسته
پیدا شي که وختو د افغانستان او سیمه په اړه نور ریپورتونه لرو لمڅه وسنګ
د شي بي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د کډوالو نړیوال سازمان یا آی او ایم وایي له پاکستان نه افغانستان ته د افغان کډوالو په سنیدو کې روان میلادي کال پایل راځي د یار لسلنا سیاتواله راغله دا تازه شمیرې د کډوالو نړیوال سازمان پرون په یو ریپورت کې خبري کړي په دې ریپورت کې ویل شوی د جنوري په دوو وروستیو اونیو کې نشته لسر افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوی د دې سازمان په ټکو د پاکستان له بیلابیلو خارونو د افغان کډوالو د جبري استلو لړۍ له ویر سره ملاده په اړه تفصیل په دې ریپورت کې اورو
د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم اندښنه څرګند کړي او ویلي دي چې د روان میلادي کال لپاره د پاکستان د اسلام آباد او راولپنډۍ نه د افغان کډوالو د ایستلو بهیر چټک شوی دی. د سازمان په خپل تازه راپور کې چې پرون جمعه د فبروري په 14مه خبر شوی ویلي دي چې د جنوري میاشتې د لومړۍ دوه اونۍ په پرتله له پاکستانه افغانستان ته د افغانانو د ستنېدو کچه د یادې میاشتې وروستیو دوه اونیو کې تیار لسلنه زیاته شوی ده. آی او ایم وای چې د روان کال د جنوري له 14مه د جنوري تر 13مه پورې شاوخوا 10,000 کسان له پاکستانه له 5 بیلابیلو سرحدي لارو افغانستان ته ستنه کړل شوي دي. د دې سازمان په ټکو د پاکستان له بیلابیلو ښارونو د افغان کډوالو د جبري استلو لړۍ له ویرې سره مل ده. که څه هم وړاندې بیلابیلو پاکستانی چارواکو ویلي دوی یوازې هغه افغان کډوال نیسي او شړي چې په دې هیواد کې د پاتې کېدو قانوني اسناد نه لري، خو افغان کډوال بیا دا موضوع ردوي او وایي چې پولیس اسناد لرونکي او بے اسناد افغانان نیسي او ډېر شمېرې بیرته افغانستان ته ډیپورت کوي. د پاکستان پلازمېنه اسلام آباد کې میشت افغان کډوال چې له تیرو دوو کلونو راهیسې امریکا ته د تګ لپاره د خپلې دوسیې بشپړولو ته تللی، ازادي راډیو ته وویل چې همدا نن یعنی شنبه هم پولیسو په دې ښار کې تلاشۍ پیل او د افغانانو د نیولو هڅې پیل کړې دي. د چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي زیاته کړه.
کامن نگرانی ها زیاد وجود داره، خیلی مردم به تشویش است، خیلی
خلق زخت زیاد لستونزو او اندیخنو سر مخامخ دی. بدی ورستای ورزو که مدیره خپلوان همکاران او گاوندیان چه طول افغان کدوال دی لیسلام آباد و وطل او دنور و خارونو لره پرتو سیمو پیخور او کواتی تولارل دلاری هم دوست هم روانه ده. هر ورځ پولیس د اسلام آباد په دیلا بیلو سیمو کې عملیات کوي او افغانان نیسي.
د دغه هیواد پر اول پنځه ښار کې بلمیش د افغان کډوال چې د هم د موضوع د حساسیت لامل نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان ته د خپلې کډوالۍ دوسیه د مختړولو لپاره تللی او اوس د شړل کېدو له ګواښ سره مخ ده.
اسلام آباد او راولپنډۍ چې ویزه یې هم درلودې وویستل او افغانستان ته یې ډیپورت کړل. زموږ د کورنۍ غړي مخکې دولت کې وو، اوس بیرته افغانستان ته هم نشو تللی، هلته له ګواښ سره مخ کیږو.
خو یو شمېر افغانان چې په دې وروستیو کې افغانستان ته ستنه کړل شوي وایي په خپل هیواد کې هم له ګڼو ننګونو سره مخ دي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي او له پاکستانه تازه راستون شوي سالار ازادي راډیو ته وویل
خلک ډېر مشکلات سره مخ دي، بس پاکستان راغلی اوس بل چا مینه کې اوسېږي، خپله سرپناه لري اوسېدی او بس نور والا چې هلته هغه دغه هغه راتګ کړو بس راویستو دی.
د کډوالو نړیوال سازمان د شمیرو له مخې د تیر 2023 کال د سپتمبر له 15مې راهیسې تر اوسه په ټولیزه توګه له 8,24,000 څخه ډېر افغانان بیرته افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. د یادونې ده چې د کډوالو نړیوال سازمان د تیر کال په وروستیو کې ویلي وو 1,200,000 بې اسناد افغانان له ایران او پاکستانه په 2023 کال کې افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. د پاکستان د حکومت د غلار خود په اساس چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری د پاکستان څنګه شو خطوه ونې مخ کې په خپل واتس اپ چینل کې خبر کړی و د افغان طبیعت ای سی سی کارت لرونکو افغان کډوال باید لاهور او راولپنډي ووزی او افغانستان ته ستانه سي. د غلار خود بیا د راجستر د ثبوت یا پی او آر کارت لرونکو ته خبر ورکوي چې هغوی هم باید له دې سیمو کډه وکړي، که څه هم هغوی ته د روان کال د جون تر دیرسمې پاکستان کې د پاتې کېدو اجازه ورکړل شوې ده. د پاکستان حکومت خبرداری ورکړی چې که دوی د دې لارښود سرغړوونکي افغان کډوال ونیسي نو افغانستان ته به یې ډیپورت یا په زور واستوي. د پاکستان د حکومت د وروستي لارښود له مخې هغه افغانان چې درېمو هیوادونو ته یې د پناه غوښتنه کړې باید د مارچ تر یو دیرسمې له اسلام آباد او راولپنډۍ ووزي.
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ،
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
یو شمیر افغان متقاعدین وایي د طالبانو حکومت باید د دوی تقاعدي ورکړي، کنه نو پراخ اعتراضونه به وکړي. لا دوی څخه یو شمیرې ازادي راډیو ته ویلي اقتصادي وضعیت ډیر خراب شوی، په خنوی حکومتونو کې کار کړي او له امکاناتو پرته په ډیر سخت شمی کې شپې ورځې تیرې. نور جزئیات د سنا کاکړه په ریپورت کې اورو.
بشار پر روزګار پلاکت بو زندگی به کنه بهتر.
موسی احمدی په کابل کې یو متقاعد دی، وایي چې اقتصادي وضعیت خورا خراب شوی او اند ژوند د ورځنیو لګښتونو وس هم نه لري. هغه ازادي راډیو ته وویل
اولادای ما خودک میخورند چوب دارم نه بهدار
که ماشومالو میساړی کیږي نه لرګی لرونه وب نه ډوټی او نه هم پیسې. څلور کله کیږي چې طالبانو سپوږ تقاوت نه دی راکړي. کراچۍ لرم خدا چې زور يم، خلک را باندې بار هم نه وړي. ډیر نا وړه حالت کې اوسې
مور بهدار کسې بارم سره بادای بر مهری سپیدستی.
د کابل ولایت اوسیدونکو یو بل متقاعد خان جان وایي چې د کوټو د ګرمولو لپاره له امکاناتو پرته یو ډیر ستونزمن او سوړ ژمی تیروي.
کارمند سابق وزارت معارف هستم.
د پوهنې وزارت په خوانی کارکونکو يم. څلور کاله کیږي چې د تقاعد موضوع بيخي سره ده. یو ځل یې خو بيخي ودروله، بیا یې اعلان وکړ چې تقاعد ورکو، خو تر اوسه یې حساب معلوم نه دی. موږ ټول عمر دولت ته خدمت کړی، باید زموږ حق راکړل شي.
د افغان متقاعدین وایي د طالبانو حکومت باید دوی د تقاعد حقوق ورکړي، کنه نو دوی به پراخ اعتراضونه وکړي. د یادونې ده چې تر دې مخکې هم لسکونو دغو متقاعدینو په کابل او نورو ولایتونو کې لاریونونه او اعتراضي غونډې کړي، خو د طالبانو حکومت لخوا تر اوسه د دوی معاشونه نه دي ورکړل شوي. دغه متقاعدین وایي د تیرو حکومتونو په څیر باید د دوی د تقاعد حقوق له کوم دلیل پرته ورکړل شي. طالبانو د 14 مریض کال په دوبی کې په افغانستان کې له بیا واکمنېدو راهیسې د متقاعدینو حقوق نه دی ورکړي. د طالبانو مشر هبت الله خونزاده د یو فرمان په صادرولو د متقاعدینو حقوق لغوه کړ او امر یې وکړ چې د تقاعد په نوم د برحاله مامورینو له معاشونو څخه دي پیسې نه اخیستل کیږي. خو د متقاعدینو له اعتراضونو او د دې پریکړې په وړاندې د ملي او نړیوالو غبرګونونو وروسته د روان کال په جدي میاشت کې د طالبانو مشر یو ځل بیا د یو اعتمادیز فرمان په صادرولو سره د طالبانو سترې محکمې ته امر وکړ چې د متقاعدینو د دوسیو د څیړلو لپاره ځانګړې محکمه جوړه کړي. دغه فرمان متقاعدین مکلفوي چې دغو محکمو ته عریضه وکړي او د دغو ځانګړو محکمو دنده ده چې د متقاعدینو ټول کاري اسناد وڅیړي او د حقوقي دلایلو له اورېدو وروسته د هغوی د حقونو په برخه کې پریکړه وکړي. خو یو شمیر متقاعدین د طالبانو د مشر هبت الله اخوندزاده د فرمان په اړه د اندېښنې او نیوکې په څرګندولو سره وایي دا نوی بهیر به د دوی د ستونزو د حل پر ځای د دې کړکېچ د لا ژور کېدو لامل شي. اعتراض کوونکي وایي چې د دوی اسناد او سوابق د تقاعد خزانې په ریاست کې شته او باید هغه ته مراجعه وشي. د افغانستان د متقاعدینو د ټولنې د معلوماتو له مخې د 1402 لمریز کال د راپور له مخې په دغه هیواد کې شاوخوا 1,000 ملکي او نظامي متقاعدین موجود دي. د تقاعد حقوق پخوانیو دولتي کارکوونکو ته له 15 کلنۍ او یا له 40 کلونو خدمت وروسته ټاکل کیږي او د متقاعد له مړینې وروسته د هغه میرمنې خاوند او یا 33 کلنۍ پورې د هغوی ماشومانو ته ورکول کیږي. د یادونې ده چې په تېر جمهوري نظام کې هم متقاعدین د تقاعد حقوقو په ترلاسه کولو کې د ځنډ په ګډون په ځینو مواردو کې له ستونزو سره مخ وو، خو دا حقوق به ورکول کیدل.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویش ساته.
دا ازادي راډیو ده. د افغانستان په اړه ورسنور ریپورتونه هم لرو، خو وسې وی نړیوالې مسلې ترسو. د اوکرين ولسمشر چې هواد له روسیې سره په جګړه کې خیل دي، د اروپا لپاره د وسلوال ځواک تر منځ کولو وړاندیز وکړ. ولودمیر زيلنسکي نن د مونشن نړیوال کانفرنس ته په وینا کې د دا ډول یو ځواک تر منځ کولو پر اړتیا ټینګار وکړ. ویل چې ډیرو اروپایي مشانو هم له اوږدې مودې راهیسې د دغه یو ځواک تر منځ کولو موضوع مطرح کړی ده. نور تفصیل په دې ریپورت کې.
د اوکرين ولسمشر ولودمیر زيلنسکي وایي اوس د دې وخت را رسیدلی چې د اروپا وسلوال پوز را منځته شي، او زیاته کړه چې هیواد له مخکې د روسیې په وړاندې جګړه کې د دا ډول یو پوز اساسي خی دی. زيلنسکي نن شنبه د مونشن نړیوال امنیتي کانفرنس په وینا کې وویل چې اروپا دا احتمال نشي ردولی چې ښایي امریکا او اروپا ته په هغو مسایلو کې چې دا لویه وچه ګواښي نه ووایي، او یادونه یې وکړه چې ډیری اروپایي مشرانو له اوږدې مودې راهیسې دا مسله چې ولې اروپا خپل پوځ ته اړتیا لري مطرح کړې ده. د اوکرين ولسمشر وویل د په باور اوس د دې وخت را رسیدلی او د اروپا وسلوال ځواکونه باید رامنځته شي. تر دې مخکې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون د اروپا د خپل پوځ طرح مطرح کړی او یو شمېر نور مشرانو هم ملاتړ کړی و. د جرمني پخوانی صدر انګلا مرکل په 2013 میلادي کال کې د مکرون د طرح په ملاتړ ویلي و چې دا ډول یو ځواک به د ناتو تمویلونکی وي. یو شمېر نور مشرانو هم د اروپا د پوځي همکاري پر پراختیا په ټینګار سره ویلي و چې اروپا باید وکولی شي چې د احتمالي ګواښ په وړاندې په خپلواکه توګه اقدام وکړي. د اوکرين ولسمشر د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ هغو څرګندونو ته چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره له ټلیفوني خبرو وروسته یې کړی، او ویلي و چې دواړه مشران به ډېر ژر په اوکرين کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې د یوې موافقې په اړه خبرې پیل کړي اشاره وکړه. او ویل چې اوکرين به هیڅکله هم هغه معامله ونه مني چې د کیف له ښکېلتیا پرته شوې وي، او زیاته کړه چې ورته مقررات باید په ټوله اروپا کې پلي شي. ولسمشر ترامپ له پوتین سره له خبرو وروسته زيلنسکي ته ډاډ ورکړ چې د سولې په هرو خبرو کې د میستر شایي وڅوکي به د نوموړي لپاره ځانګړي وي. خو زيلنسکي نن په خپلو خبرو کې یو ځل بیا د کیف پر مخکيني درېستنګار وکړ، او ویل غواړي چې له روسیې سره جګړه پر روان کال کې پای ته ورسوي او سولې وکړي، خو زیاته کړه چې دا به خطرناک وي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ مخکله دي چې له دسر وګوري د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره کتنه ترسره کړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ چې هڅه کوي ژر د اوکرين جګړه پای ته ورسوي، په دې وروستیو کې پر روسیې او اوکرين دواړو فشارونه زیات کړي دي. خو د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي ویلي چې هواد له روسیې سره د هر ډول خبرو اترو د مخه امنیتي تضمین غواړي. زيلنسکي دا خبره پرون جمعه په مونشن کې د نړیوال امنیتي کانفرنس په څنډه کې د امریکا لمرستیال ولسمشر جی ډی وین سره لکتنې مخکې وکړه. ویل چې دای به د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره مخامخ کتنې ته هغه مهال غاړه کېږدي چې د ولسمشر ترامپ له ادارې سره پر یو ګډ پلان خبرې او کار نوي شوی.
ترشنا اسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسلو د بحث لپاره د ځانګړي خبرونه هر شنبه په ژوندۍ بڼه د افغانستان د مخام لو تر اتو بجو وړاندې کیږي.
تاسو موږ غږله ازادي رادیو نه اورئ. دا ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار ل شپګونه د ماخام تر شپګو په لنډو چپو 19.25 متر اوریدل شي، او همدارنګه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو اند شپې له خوا په منځنۍ چپه 2.25 دی اوریدل شي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا افغانستان کې د القاعده په ګډون د یو شمېر ترهګریزو ډلو د حضور په اړه اندېښنه څرګنده کړې. د یادې شورا د تحلیلي ملاتړ او د بندیزونو د څار ډلې په خپل تازه ریپورت کې ویلي چې د دې ډلې ټیټپوړي غړي او جګپوړي مشران د پلازمېنې کابل په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې خوندي ځایونه لري. تفصیلي په دې ریپورت کې اورو.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو ځل بیا په افغانستان کې د القاعده، اسلامي ډلې یا داعش او جماعت انصار الله ترهګریزو ډلو د شتون په اړه اندېښنه ښودلې. هغه اندېښنه چې د طالبانو حکومت مخکې رد کړې ده. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تحلیلي ملاتړ او د بندیزونو د څار ډلې په خپل 15 راپور کې چې تازه یې خپور کړی، ویلي چې طالبانو منصوري کنډک چې د جماعت انصار الله او القاعده له جنګیالیو څخه جوړه د انتحاري بریدګرو یوه قطعه ده په بدخشان ولایت کې ځای پر ځای کړې ده. د راپور له مخې طالبان د انتحاریانو له دې قطعې د داعش په شمول د دوی پر ضد د نورو مقاومتي ډلو پر وړاندې کار اخلي. د مقاومت ملي جبهه او د افغانستان د ازادي جبهه له هغو نظامي او سیاسي ډلو څخه دي چې په تیرو شاوخوا دریو کلونو کې د طالبانو پر وړاندې په پلازمینې کابل او یو شمېر شمالي ولایتونو کې بریدونه تنظیم کړي دي. په دې راپور کې دغه شان راغلي چې طالبانو القاعدې ته اجازه ورکړې چې په افغانستان کې اډې، خوندي ځایونه او روزنیز کمپونه جوړ کړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په دې راپور کې راغلي چې د القاعدې ټیټ پوړي غړي له خپلو کورنیو سره د کابل په قلعه فتح الله، شهرناو او وزیر اکبر خان سیمو کې د طالبانو د استخباراتو تر څار لاندې ژوند کوي. د راپور په ټکو د القاعدې جګپوړي مشران بیا د سرپل ولایت د بلغولي کلي په ګډون کلیوالو سیمو او دغه شان کونړ، غزنی، لوګر او وردګ ولایتونو ته انتقال شوي دي. په دې راپور کې د پلازمینې کابل په شیرپور او افشار سیمو کې د القاعده د جګپوړو مشرانو حمزه صالح، ابن سعید الغمدی او ابو اخلاص المصری د حضور په اړه ویل شوي. برسیره پر دې په راپور کې په خوست کې د جماعت انصار الله د روزنیز کمپونو، د اسلامي دولت ډلې یادایش د خراسان څنګه لخوا د نړیوالو ګواښونو او افغانستان ته د ننوتلو لپاره د داعش لخوا کارول شوي لارو په اړه توضیحات ورکړل شوي دي. په ورته وخت کې یو شمېر کابل ښاریان وروستي امنیتي پیښو ته خپله اندېښنه څرګندوي او د طالبانو له حکومت څخه د امنیت د ټینګښت غوښتنه کوي. دوو اوسیدونکو حکمت او گیتا ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
وروستۍ امنیتي پیښې چې کابل کې شي او نورو ولایتونو کې ترسره شوې دي ټول ملت اندېښمن کړی دی. کله چې زه د کور نه ووځم نو ټول په همدې فکر کې اوسم چې زه به روغ رمټ بیرته کور ته راوګرځم کنه، او همداسې زما فامیل کورنۍ هم په تشویش او اندېښنه کې شوي دي.
کناری که مردم افغانستان از ناحیه فقر و همچنان از ناحیه بیکاری رنج
می‌برند. تدی ترسنگ چی افغانان لفقر و بیکاری رنج جوړی دا ډول ځانمرګ بریدونه د دوی پر روان باندې ډیر منفی اغیز کوي. د طالبان حکومت څنګه چې د سراسري امنیت ژمنې کړي باید په مغه ډول امنیت ټینګ کړي څو خلک په آرام فضا کې ژوند وکړي.
مردم اطمینان بدن همان گونه امنیت باید در افغانستان برقرار شوه تا مردم بتوان در فضای خوب زندگی بکنن.
هم غوښتل په دې اکله د طالبان حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وپوښتو خو د راپور تر خپرېدو یې د ازادي راډیو پوښتنې سواب نه کړې. خو د طالبان حکومت تل د القاعدې او داعش په ګډون د ترهګریزو ډلو شتون او فعالیت په افغانستان کې رد کړی دی. د یادونې ده چې اسلامي ډلې یا داعش بیا په افغانستان کې د یو شمېر خونړیو بریدونو مسؤلیت منلی دی چې تر ټولو تازه پیښه یې په کندوز کې کابل بانک مخې ته یوه چاودنه وه چې د سیمه ییزو طالب چارواکو په خبره پکې لږ تر لږه 15 تنه ووژل شول او و نور ژوبل شول. خو ځینو طالب سرچینو بیا ازادي راډیو ته د وژل شویو شمېر تر 1200 تنو ښودلی و. تر دې مخکې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت د سر مفتش ادارې سیګار د جنوري په 1 نیټه د یو راپور په خپرولو سره ویلي و طالبانو له یوې خوا په عراق او سوریه کې د داعش او د خپلو نورو مخالفو ډلو پر ضد اقدامات کړي، خو د القاعدې شبکې او د پاکستاني طالبانو د تحریک په څیر د نورو ترهګریزو ډلو پر فعالیتونو چپه خوله پاتې دي. د طالبانو حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت بیا هغه مهال دا راپور رد کړی و.
په اروزګان ولایت کې 15 تنه بې کیفیته او تاریخ تیر توکي راټول او سوځول شوي دي. روغتیا پالان وایي چې دغه توکي د خلکو لپاره زهر دي او د هغوی له مصرف څخه باید ډډه وشي. په اړه یې تفصیل په دې رپورټ کې.
په اروزګان ولایت کې سیمه ییزو مسؤلینو 15 تنه بې کیفیته او تر تاریخ تیر توکي راټول او وسوځول. ځای مسؤلین وایي دغه ګامې د خلکو د روغتیا د خوندیتوب لپاره پورته کړي تر څو د دې ډول توکو له استعمال څخه مخنیوي وسي. په اروزګان ولایت کې د صنعت او تجارت رئیس محمد داود شاهین وویل چې یاد توکي په تیرو 15 میاشتو کې راټول کړي دي. نوموړي دغه راز وویل چې په دغه توکو کې زیاتره یې په مرکز ترینکوټ ښار کې راټول شوي وو چې د خلکو د روغتیا لپاره یو لوی ګواښ بلل کېږي.
موږ د صنعت او تجارت ریاست ته دغه تاریخ تیر شان د ترینکوټ ښار او دغه رقم عمری ښار په دې کې راټول شوي وو چې نن د محکمې په حکم او د ټول کمیسون د غړو په حضور کې وسوځول شو. څلور 15 میاشت به راټول شوي، انشاءالله د 15 ټن اندازه به وي. مشکل په روزګان کې انشاءالله صفر ته ورسیږي. اوسم انشاءالله په سل کې 95% د سلسله ختمه شوې ده، نور به انشاءالله صفر ته رسیږي.
د اروزګان ولایت د صنعت او تجارت رئیس دوکاندارانو ته جدي خبرداري ورکړ کې بیا په دوکانونو کې داسې توکي پیدا سي نو هغه به عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي سي. هغه ټینګار وکړ چې حکومت به په دې برخه کې هیڅ ډول نرمښت نشي.
څنګه دا دغه ته موږ په بار بار ویل هم دی او په هوای مومر کړ دي چې نور دا تاریخ تیر شان مراوړي او کربیان پرغه خبرتیا سربیره بیا مې چر اورل هغه بیا قضایي ورګانو ته سپارو هغه بیا محکمه ته مری پکو بیا محکمه د شریعت پرونه کې غوته سزا ورکړي.
روختیا پالان هم د بی کیفیت او تر تاریخ تیر توکو خطر ته اشاره کوي. روختیا پال احمد الله ویل
رښتیر زهریات راټول کړل او ویس وزل ځکه چې د عوامو لپاره غټ تاوان دی. دا مسلمان ستړي خلک دی او بیا دا تاریخ تیر بی کیفیت شان دا په سل کې سل سره تاوان دی او د مرزو لامل ګرځي.
په ورته وخت کې د وروزګان ولایت اوسیدونکو هم د دې اقدام هرکلی کوي. هغوی له حکومت غوښتنه کوي چې هغه کسانو ته دي سخت سزا ورکړي چې دغه توکي پلوري. د وروزګان یو ځایي اوسیدونکو محمد یاسف ویل
شکار وسو دا خلک د زموږ د ولایت خلک اکثره به سواده دي په دغه نه پوهیږي چې دا تر وخت تیر دي دا نه دي تیر، نو اکثره خلک د دغه سمریزان سوي دي او ته باید سزا ورکول سي.
دا ټول اقدامات په داسې حال کې تر سره کیږي چې وازی څلور ورځې وړاندې د وروزګان ولایت اوسیدونکو ازادي راډیو ته شکایت کړی و چې په دغه ولایت کې تر تاریخ تیر او بی کیفیت توکي په پراخه کچه پلورل کیږي. هغه د حکومتي ادارو څخه غوښتنه کړې و چې د دې ډول توکو د پلور مخه ونیسي او د مسولینو پر وړاندې جدي اقدامات تر سره کړي.
ستاسو له پیغامونو
کوم زنور علي احمد ته هلمند بلد کې کوم سوالې سمې اړیکې نیولې ده. مرست په افغانستان کې اوس پران دوغه نه اړتیا ست کچېری مرست نور هم وزن جېږي. د افغانستان اوس ولس ملیون تنفس چې د دروژ سره مخامخ دي کچېری نور هم وزن جېږي. آیا دغه دغه دروژ کسان به ان تر 30 ملیون کې سم ورسیږي؟ نو افغانستان چې د اړتیا لري و مرست ته اغم جېر مرست ته باید په کار کې د افغانستان سره په میلیارډو ډالر مرسته وس. افغانستان جنگ زپلې هوا دی د نور ټول نړۍ کې چې د اغه امن او قراری ده اوس چې د غزه ده هم د افغانستان په شان د اغه الحمدلله برت مرستي روان دي. افغانستان تم باید مرستي راسي. والسلام.
السلام علیکم و رحمت الله. څنګه است زاجر دو کار کوم خوشاس په خیر اس خیرت دی الله پاک دی جنت تر کې. افغانستان سره داسې د غمرستي دوغونه مهم دي ځکه د افغانستان خلک ډیر سخت ضرورت ورته لري. په دایخ یخنی حالت کې داسې خلک سته چې خپل بچان هم نه ساتلی، کوچني کوچني ماشومان دي نو ګرځي پر دکاندارانو باندې یو شی ټولی چې خپل ماشان لپاره یو شی پیدا کړي. نو داسې خلک هم په افغانستان کې سته. خو د افغانستان سره د نړیوالو مرستې ډیرې مهمې دي ځکه نړیوال باید چې مخ ورته راواړي. افغانستان د اقتصادي مشکلات سره مخامخ دی نو څوک خپل ډوډۍ وس قدرت نه لري، باید چې نړیوال ډیره ډیره مرسته د افغانستان سره وکړي.
سلامونه اونی کې هند د ازادي راډیو کارکونکو ته. لکه څنګه چې زه محمد عایب کلندری د زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ اوسیدونکی یم، نو دا خو د افغانستان لپاره ډیر مهم دي. نو کومکونه د نورو هیوادو مرستې چې افغانستان ته راځي د افغانستان لپاره ډیر مهم دي. افغانستان کې ډیر خوار او ذلیل خلک سته، نو دا مرستې یا کومکونه که چیرې ودرېږي د افغانستان خلک به ډیر له ستونزو سره مخ شي ځکه په افغانستان کې هوا ډیرې یخې دي، بارانونه او واورې هم اوس فعلا سته، یخونه زیاتېږي، تر دې هم یخونه زیاتېږي. که دا مرستې ودرېږي افغانستان خلک له ډیرو ستونزو سره مخ شي.
د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو او کتونکو ته د زړه له کومې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. مننه کوم د ازادي راډیو څخه چې زموږ صوتي پیامونه خپروي. د افغانستان نړیوالې مرستې د افغانستان د اوږدمهاله سولې، اقتصادي او پراختیا او ټولنیز عدالت لپاره اړین دي. د دې مرستو کمښت به یوازې اقتصادي ستونزې نه بلکې سیاسي او بشري ستونزې هم رامنځته کړي چې افغانان یې ډیر کړاو سره مخامخ کوي.
سلامونه د ازادي راډیو اوریدونکو کارکونکو همکارانو ته ټولو ته سلامونه وړاندې کوم. صدیق الله عزتی یم. د کومې مرستې چې افغانستان ته روانې دي، افغانستان اوس په یو داسې بحراني حالات کې دی چې حکومت مو غیر رسمي حکومت دی، اما د نړیوالو سره کوم رسمي تعامل نه لري. نو کمی مرستی چې د نړیوالو د خوا څخه افغانستان ته را روانې دي او افغانستان ته راځي، کچیری دغه مرستی افغانستان باندې بندې سي، په افغانستان کې داسې بې وزله کسان شته چې تقریبا زموږ د هیواد اتیا سلنه نوي سلنه د پسلو کې اتیا نوي سلنه تشکیلوي چې هغه هم زموږ خلک ټوله بې وزله دي. نو کچیری د نړیوالې مرستې بندې سي پر افغانستان باندې.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 19 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتاته.